اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پیښور کې د غرمې 2 بجې شوې دي. د دې خبرونه د کوربه په هیڅ زما مجید بابر نیکی هلې ومني. نن د اختر دریمه ورځ ده او دریمه ورځ مبارک شه. دې سره تړلي را سره رپورونه هم شته، خو د دین ورته اول ورځو ګولیاسته چې د سیمې او نړۍ د حاله مخبر کی.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، نړیوال فلاحي ادارو خبرداري ورکړی دی چې په پاکستان کې سیلاب ځپلو سره امداد ترلاسه نشو نو امدادي کاروانې به محدود شي. د هند بهرانو چارو وزیر اس ام کرشنا وایي پاکستان سره پر اړیکو کې بد اعتمادي په کمیدو ده او دواړو هیوادونو له ترهګرۍ ضد په ګډه کار کول پکار دي. او د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې تیره شپه د دې ولایت د برمل ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوال مخالفین یې وجلی دي. اوس د خبرونو تفصیل، نړیوال فلاحي ادارو خبرداري ورکړې ده چې په پاکستان کې سیلاب ځپلو لپاره امداد ترلاسه نشو نو امدادي کاروانې به محدود شي. نړیوال فلاحي ادارو اکسفام، سیف دی چلډرن، کیر او اکټډ خبرداري ورکړې ده چې پاکستان کې په لکونو سیلاب ځپلو سره مرستې ونه شوي نو د دوی د خوراک د کمی او نور بیماریانو سره مخامخ کېدی شي. په پاکستان کې د اکسفام مشره نیوخان وای چې د سیلابونو دوه میاشتې تیرې شوې خو اوس هم په میلیونونو خلک بنیادي ضرورتونو نه محروم دي او کچر امدادي کاروان بندې شوي نو د تصور نه بالا ناروین سره مخامخ کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د 15 کروڑ او اویا لکه ډالرو امداد پیسو تر وروستو په دریو یوه برخه پوره نه ده ترلاسه شوې. د ادارو په خبره دریش لکه سیلاب ځپلو ته اوس هم په بیړني توګه د خوراک ضرورت دی چې اتیا لکه پکې اوس هم بېکوره دي. د ماشومانو خوندي ساتلو اداره سیف د چلډرن وایي تر اوسه پورې 15% امداد ترلاسه کړی دی. د هند بارانو چارو وزیر اس ام کرشنا وایي پاکستان سره پر اړیکو کې بد اعتمادي په کمیدو ده او دواړو هیوادونو له ترهګرۍ پر ضد په ګډه کار کول پکار دي. د هند رسنو تر مخه مالدیب ته د سار کانفرنس کې ګډون لپاره د سفر پر مهال خبریالانو سره خبرو کې اس ام کرشنا ویل چې پاکستان سره خبرو لپاره مثبت ماحول جوړ شوی دی. دوی هیله څرګنده کړه چې د پاکستان چارواکو سره خبرو کې به د اعتماد فضا نور هم ښه شي. د مالدیب او دو خار کې د سارک هیوادونو ولسمه غونډه کې پاکستان، هند، افغانستان، بنگلاديش، بوتان، مالدیب، نیپال او د سریلانکا هیوادونو مشران ګډون کوي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د ملاقات امکان هم دی. د هند رسنۍ دا مثبت پرمختګ ګڼي چې دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې پاکستان هند ته د تجارت په برخه کې تر ټولو غوره هیواد درجه ورکړی ده. د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې تیره شپه د دې ولایت د برمل ولسوالۍ اړوند مرغۍ په سیمه کې یو شمېر وسلوال مخالفین وژلي دي. همدارس د پکتیکا ولایت د سر روزنی ولسوال محمد اکبر او د دوه یو ساتونکو چې تیره ورځ په یو چادونه کې ټپي شوي او مړ شوي دي. د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان وایي چې د چهارشنبه په شپه په لزګونو وسلوال د دوی ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغۍ په سیمه کې د افغان او وصاف ځواکونو په یو فوزي اډه وسلوال برید وکړو چې افغان او وصاف ځواکونو په جوابي برید کې د وصاف په هوایي ملاتړ له شپېتو زیات مخالفین وژلي دي. د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان زیاتوي چې په دې پیښه کې افغان او ناټو ځواکونو او عام خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوال طالبانو او نور آزاد سرچینو د دې پیښې پاړه تر اوسه سنې دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د پکتیکا ولایت د سر روزنی ولسوال محمد اکبر او د 15 ساتونکو په یو چاودنه کې ټپي شوي وو او نن چهارشنبه د سر روزنی په ولسوال محمد اکبر او د یو ساتونکو د ټپونو له عمله مړ شو. طالب وایان زبی الله مجاهد د دې پیښې پړه په غاړه خسته ده. اوریدونکو تاسو د مشال لډیو خنه خبرونه اورئ. ایران د اټمی توانای نړیوال ادارې IAEA لخوا د جوهري وسلو پاړه رپورت رد کړي او دا غیر متوازن او سیاسي بللې دي. د IAEA لپاره د ایران سفیر علي اصغر سلطانی ویلي دغه رپورت په ادارې د سیاسي فشار لکبله مخې ته راغلي چې زیاتره د امریکا لخوا دي.
دا سخکاری چې د بوش انتظامی د وخت حالات مونږ بیا وینو، خو دا زل د ایي د مشر له طرفه مخې ته راځي. دا یو ډیر خطرناک لوبه ده. زه په نړیوال رورولي او په نړۍ کې د امن د مینوالو نه غوښتنه کوم چې د دې مخه ونیسي او دغه پروسه د ودروي، چې په اصل کې یو ډیر خطرناک لوبه ده. د ادارې رپورټ وایي ایران د اټمي وسلو په ډیزاینونو کار کوي او د دې لپاره تجربې هم کړې دي. د ایي دغه دستاویز د اسرائیل د میډیا له اړخه د داسې اټکل روستو مخې ته راغلی چې ګینی په ایرانی اټمي ځایونو به فوزی کاروای کولی شي. په دغه دستاویز کې داسې شواهد وضاحت ورکړی شوی دی چې د اټمي وسلو ترلاسه کولو هڅو ته اشاره کوي. د منځنی ختیځ منځګړي سلورګونی به په راتلونکي اونۍ کې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو سره جلا جلا لیدنه کوي، سو دوی وهڅول شي چې د ځمکې او امنیتي په چارو خپل وړاندیزونه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نیولند نن وویل چې منځګړي هیوادونه به اوس مهال هم د دوی د ټاکل شوي وخت هدف باندې رایوزه کوي، چې به په راتلونکي دواړو اړخو ته پکار ده چې په درې میاشتو کې دننه په ځمکني او امنیتي چارو جامع وړاندیزونه ورکړي. او وروستۍ خبر د ایټلی وزیر اعظم سیلو برسکلونی لخوا د استعفا ورکولو د ژمنې وروسته د هیواد راتلونکي د یوې لوی مودې لپاره د سیاسي بې باورۍ ښکار کیږي. د نهې په ورځ په پارلمان کې د اکثریت په بنیاد ووټ ترلاسه کولو کې د پاتلې راتلو وروسته برسکلونی وویل چې هغه وخت به استعفا ورکړي کله چې پارلمان په بجټ کې د اصلاحاتو منظوري ورکړي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د ګولیاز بومن اوریدو، او اوس ورو د خبرونې نور راپورونو ته د دې راپورونو سره د دې نور راپورونه هم لرو. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وایي چې د جنوبی آسیا تنظیم سارک دوی ډیر پدرنا سترګ ګوري.
سارک ته زمونږ جمهوری حکومت ډیر اهمیت ورکوي،
او په پکتیا کې شپېته وسلوال طالبان وجلې شوې دي. مخلص افغان په دې اړه صدا وایي. د دې خبرونه په روستۍ نیمه کې د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. د مشال تر څنګه سي اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو اوریدئ شئ، او د سره سره تاسو زموږ په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ، هم لوستلی شئ، او د غلطی کی ویډیو غانې او تصویرونه هم کتلی شئ. ورجو د دې خبرونه رومبی راپورتا د جنوبی اسیا د ملکونو سارک د تنظیم غونډه را روانه ده، او په دې کې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د برخې اخیستو لپاره روان شوی دی. انیس اجمل د اسلام آباد نه په دې اړه دا راپور راکوي.
د سیمې پرمختګ لپاره کارکوونکي تنظیم سارک د ورځنی غونډه چې د زیارت پروس به مالدیب کې شروع کیږي، د هغې لپاره د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مالدیب ته په دوره تللی دی. په دې غونډه کې د ګډون لپاره وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د داخله چارو وزیر رحمان ملک، د بندرګاه او جهازرانې وزیر بابر غوري، او د مواصلاتو وزیر ارباب عالمگیر هم شامل دي. مالدیب ته د روانېدو نه وړاندې وزیر اعظم ګیلانی د پاکستان سرکاري ټي وي سره د خبرو اترو پر مهال وویل چې پاکستان نور هیوادونو سره تعاون زیاتول غواړي. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
سارک ته زموږ جمهوری حکومت ډیر اهمیت ورکوي. مخکې بعد سارک غونډې فائده هغه وخت ختم شوه چې کله بعد پاکستان او هند خبره راغله، خو اوس چې هند او پاکستان ترمنځ مذاکرات شروع شوي دي نو دې سره د سارک اهمیت نور هم زیات شوی دی. په دې غونډه کې به موږ نورو هیوادونو سره د مرستو زیاتولو نه علاوه په نورو مختلفو چارو خبرې اترې کوو.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی زیاته کړه چې په دې غونډه کې به تجارت او اقتصادي اړیکې زیاتولو او سار کې شامل هیوادونو سره به مواصلات، سمندر او د ریل په ذریعه تجارت زیاتولو باندې هم خبرې اترې کیږي. دغه سي د وزیر اعظم هاوس نه جاری کړې شوې خبر پاڼې تر مخه په دې غونډه کې به وزیر اعظم گیلانی د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ سره به هم ملاقات کوي. یاد دې وی چې دا ځل دا د سارک ولسمه غونډه ده چې موضوع یې ځمکنی رابطې زیاتول دي. پاکستان، افغانستان، هند، بنگلادیش، سریلانکا، نیپال، بوټان او مالدیب د دې تنظیم رکن دي، او دغه سي دا ځل به په دې غونډه کې چین، جاپان، امریکا او د ترکی مشران هم ګډون کوي. د سارک تنظیم مقصد د ولس ښېګړه کول او د ژوند معیار ښه کول دي، او په دې لړ کې د رکن هیوادونو ترمنځ هر کال په هر کچ اقتصادي تعاون لپاره د دې تنظیم تر لاندې کوششونه کولی شي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
السلام علیکم جی، زما نوم شاد خان دے، او زما دا طرف پورا عالم اسلام تا عید الاضحی یعنی لوی اختر مبارک شی، او پیغام با زما دا کئی چې بس اللہ دے دا پختنو حالات پورا دنیا کی خکی، او چر تا پختنی نو اللہ غپل پہل زمان کی سادی لکت زمان حالات دیر دیر خراب دی، او مشال ریڈیو دا توسط نازدام ویل غوارم چی زما آخری میسیج دا دے چی پنجہ منٹ لگی یو منز کی او پنجانا منزن کوئی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورو د دې خبرونه یو بل راپور ته. د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې تیر شپه د دې ولایت د بیرمل ولسوالۍ اړوند مرغۍ په سیمه کې یې ګڼ شمېر وسلوال مخالفین وژلي دي. همداراز د پکتیا ولایت د سر روزي ولسوال محمد اکبر او د یو ساتونکي چې تیر ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوي وو مړ شول. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د مشال خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان د پکتیکا ولایت چرواکی وایي چې تیر شپه د دې ولایت د برمل ولسوالۍ اړوند د مرغۍ په سیمه کې ګڼ شمېر وسلوال مخالفین وژلې دي. د پکتیکا د ولیوان مخلص افغان وایي چې د چهارشنبه په شپه په لسګونو وسلوالو د دې ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغۍ په سیمه کې د افغان او ایساف ځواکونو په یو پوځي اډه وسلوال برید وکړ، چې افغان او ایساف ځواکونو په متقابل برید کې د ایساف په هوایي ملاتړ له شپېتو زیات مخالفین ووژل او نور یې شاتګ ته اړ کړل. د پکتیکا د ولیوان مخلص افغان زیاتوي چې په دې پیښه کې افغان او ناټو ځواکونو او هم عامو خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
تیره شپه نا وخته د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ د مرغۍ په سیمه کې یو شمېر وسلوال چې دوی په سپکو او درانو وسلو سنبال وو، دوی وختل د ګډو ځواکونو یعنی د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډې قرارګاه برید وکړي، چې په ځوابي برید کې د شپېتو او اویاو په منځ کې وسلوال مخالفین چې دوی سپکې او درنې وسلې درلودې وژل شوي دي. دا لومړني معلومات دي، د دوی د هویت او کره شمېرې په رابطه به وروسته معلومات په ډاګه شي.
وسلوالو، طالبانو او نورو آزادو سرچینو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پکتیکا ولایت د سروزې ولسوال محمد اکبر او د 15 ساتونکو په یو چاودنه کې ټپي شوي وو، او نن چهارشنبه د سروزې ولسوال محمد اکبر او د یو ساتونکو د ټپونو له امله مړه شول. د پکتیکا والی بیان مخلص افغان په وینا د څلورو ټپي ساتونکو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد د دې پیښې په پر غاړه اخیستی. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو، د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو، د اختر دریم ورځ په پښتونخوا کې او د سره تړلو په نورو سیمو کې د اختر د دریم ورځې مناسبت سره سکیږي، او په دغه سیمو کې بیا د جنوبي اضلاع خلک، د ډیری خان او د بنو خلک، دوی په سرنګه د اختر دریم ورځ نمانځي. نو سیلاب محسود دغه خلکو سره خبرې کړې دي، راځئ چې دا تفصیل وورو.
د پښتونخوا په سولي سیمو او د سره نږدې قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کښې د ستر عید نم دریمه او رستنۍ ورځ ده. دلته د عید دوه ورځې څرنګ تېرې شوې او نن د عید په دریمه ورځ ده د سیمو اوسېدونکي د عید څرنګ سرګرمۍ ترسره کوي. د سولي وزیرستان شکی د سیمې اوسېدونکی نورعلي شاه په دا رنګ حال راکوي.
د لوی اختر نن درېمه ورځ ده. دوه ورځې په آرام سره تېرې شوې. په آسمان تورې ورځې را خورې دي، نری نری پرخ وارېږي، او موږ د سباون او د نورو ماشومانو سره د نغرۍ په غاړه باندې غوښې په سیخونو پیلې دي او کبابونه پخوو او غوښې خورو. البته دا اختر د نورو کلونو په پرتله لږ سوړ و. هغه تماشې، ډولونه چې ځوانانو به اتڼونه کول او خوندونه به اخیستل، دا اسکل نه وي.
د بنونه عنایت الله خټک وایي چې د دوه ورځې په چروج سره تېرې شوې او د درېمې ورځې نندارې مروت سرائے گم بلا نور امن شاد دعا کوي چې د عید دریم ورځ ده ها خدای دې تیرې دوه ورځې په سیر په خیر سره تیر وحید خان شیرانی وویل چې ساش کال په سیما کې د ستر عید په موقع ډولونه اتڼونه او نور لوبې نه وې، بس عید په سادګۍ سره ولمانځل شو. د ټانکنا احسان بیٹنای ویایی چې د دې عید ستره خوشی دا وه چې غمجنې پیشې مخې ته رانغللې. اوس د کرک اور سے دن کی صبر خٹک خبر ہوتا غوژوند سے چداغوی پسیمک سے عید پا والے سرا دوی سو یائی
جے اچھا مزور عید تیر سو پر کرک خلق قربانی او کرے نن عید دریا مارے دو کرک زو تر خلق منظم پیسہ دی ناغا دے تلو او تیرے کی او واپس راونی او عید تو اجتماعی لحاظ سرا پر درانے سرا وال مستا سو
دا دے ٹولو سیمو اور سے دن کی ویائی چو خدای دے تل پا دارنگ خوندور او دے امن مینے نا ڈک ای دونا روالی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اور دن کو اختر او بیالوی اختر یو قربانی ہم دا یو عبادت ہم دے خود دے نپس چکم گندو نا تاسو پلارو کسو کے غور جوی دا حقی پاڑا باندے زمان دا ونی زخبرونا شتونزی او سرکار واری هری چی دی ونی زی ستونزی خبرونی ستونزی او سرکار تا غوخ شو چی ما مجید بابر در تا برابر کرده. اوریدونکو ستړي مشي، لوی اختر، حجونه، قربانیانې او منځونه مو مبارک شه. ستاسو قربا مجید بابر نن د یوې بلې ستونزې سره ستاسو په خدمت کې حاضر دی. اوریدونکو، زمونږ په چاپیرچل او ټولنیز ژوند کې ځینې داسې ستونزې دي چې د هغې ستونزو په جوړولو او د هغې د حل مرکزی نقطه مونږ په خپل یو. ډېر لرې به نه ځو، د لوی اختر په ورځ د سارو د حلالو نه پس په خپلو کلو او لارو کوڅو کې ګندونو ته به پام واړوو. د لوی اختر په مناسبت د سارو قرباني یو عبادت ته چې لمخې ټول مسلمانان د الله تعالی د جزا او ثواب تمساتي خدای یو عبادت د تر سره کول نه پس مونږ هغه وینا ته پام نه اړو چې وای صفائی د ایمان نیمایي برخه جوړوي. هم دغه ستونزه نن زموږ د خبرونې ستوندې او سرکار موجوده. په پیښور کې د اعصابو ډاکټر خالد مفتی وای د تر اوسه داسې څوک نه دی لیدلې چې ګند یا ګندا چاپیر چلی خوخوي. د زیاتوي
اسم سره ګند وګوري نو هغه له خوخ نه هغه روح باندې بد اثر پیوږي، روحي تور باندې خوشحال نه خلک خپهون شي لگا لمجن دون تشي او بیا ور سره بوئی وي نو بعد بوئی ني نو هغه سره جات ته جات خراب شي. لیکن تحقیق دا شوه دي چې هر ځای کې گندنا زیات دي، د سه پالوشن والا او بوئی زیات دي، خاص طور باندې غوخه ته ني مینج دي، نو هغه سره بیا سره خلکو لا اعصابي درد کیږي، سر درد کیږي او هغه نه پس وي لوګا ختم شي او خوب باندې اثرات پیوږي او هغه ډرایوینګ کوي نو ډرایوینګ کې اغوی سوچ فکر باندې اثر پر دی، خصوصا بچو لا لیڈیز لا او خاص طور باندې خلق کیا ہوئی خپل پروفیشنل کارونا کئی دردی دوران کا بعض خلق سخال کو سیدی یا ہوئی کپڑے گندشی یا ہوئی خپل کی گند کی ان خلی نو اغیر سرس نور بیماریانی مراتی
ڈاکٹر صاحب زمون پا دی سیمو کی پا کورونو کی خلق ساروی علالی او زمون پا کورونو کی دا سی ما شمان وی دا سی زنانه وی چه حقوی تا دا غوینا یا دا سی چڑے چاکوان یا کی مکشی چیاغا دیری تی ریوی هغه چې ورته مخامخ راځي نو د دې هم په انساني دماغ باندې څه خراب اثر کیږي
داسې ماشومان نشتا او تناسب مال پته نشته چې هغه کوم وخت هغه مخامخ نه لاله نو هغه باندې ذهني طور باندې ښه اثرات نه پریوزي لکه مال خپل ماشوم تو یاد دي چې زبرو کې ماشوم او نه زما مخامخ الاله کې دونه ما داسې سترګې پټې کړې
ډاکټر صاحب خیرنه پښتنه مې دادا چې تاسو به حیثیت یو ډاکټر دغه پښتنو ته تاسو څه وایي چې په اختر کې د قربانۍ نه پس تې خپل ګندونه په کومه حواله سره یو طرف ته کی او دا به د هغوی دپاره او د نورو خلکو دپاره په ذهن خاص وغورځوي
ټوله لوی خبره دا ده چې که حکومت فتح باندې دا انتظام نه وي بیا په کار دی چې په خپله ګندونه یو ځای کې اوړي او هلته وسوځي او دا ډېر زوړ طریقه ده نو هغې سره ځای بیا فاشی سڑکوں باندې او کوسو کې دا شی پر خو ځال دی ناجایز دی
د پېښور سره نږدې د یو کلی ارباب لنډې اوسیدونکې محتد الله خان وای چې اوس خلکو کې لګدا احساس شته چې خپل لارې کوسي صفا وساتي خو بیا په نور احتیاط ټینګار کوي
د دې لپاره اوس دا پکازي مخکې خو با خلکو ډیر زیات ګندونه اچور وړي چې زینه به ډیر زیات وو خالی زینه به پراتو ډیر نه وو نو خلکو به بار ګند واچولو اوس زینه ډیر کم شوې دي خلکو په لګ اویرنس راغلی دی کم از کم 80% خلک چې دا ګند خپل ځای ته رسوي او دا به کمیټه والا راشي او دی بیا هغه یوسي اوس خلکو له دا پکازي چې کم از کم کم ځای کې را بمپري او دغه حکومت اخري کم از کم یو فرمان کیږي په دې باندې اس نه کیږي یو مزدور رواجي اگر 100 روپے 200 روپے
په پېښور کې د یوې نا دولتي ادارې چې د ماحول د صفایي په لړ کې کار کوي مشره میرمن میراج همایون وای چې د ډیرو ناروغو سبب هم د ماحول ګندوالی دی پېښور د ډیپټی کمشنر سراج احمد خان نو پوښتل چې په پېښور او خواوشا سیمو کې د لوی اختر لپاره حکومت څه انتظامات کړي دي نو هغه راته څه داسې وویل
ما په پېښور کې چې کوم دی د مال مویشو دا منډۍ چې کوم دی دې باندې کمپلیټ بین لګول دی او دا مې ټول چې کوم دی رنګ روډ ته شفټ کړی دی او په رنګ روډ باندې چې کوم دی نو سره سره چونکې رنګ روډ د پی ڈی اے په دغرا دي د هغې د سینیټیشن سټاف چوټۍ نو کینسل کړي دي او هغوی ته مې ویلي چې سپیشلي کمپین چلوي په رنګ روډ باندې چې دا صفایي او دا دې دا کیټل دغه سره ګندګي وي چې دا اوچته کوي بل په ښار کې د پاره چې کوم دی مونږ قربانو کې چونکې دا قربانۍ وشي دې دا ګند ګوند چې کوم دی نو خلک به یو ځای بل ځای دا کوي نو الحمدلله دې په پېښور کې مونږ ښې ټکټري مغوستي دي شاول ګاډي مو مغوستي دي او ډېر دغه مو کړی دی او په پېښور سیټي کې دنده دنده چې کوم دی د مار ټول سینیټیشن سټاف ډیوټي کینسل کړی دي او هغه به ټول د اختر موجود دي او مطلب دا دی راوند دی کلاک به چې کوم دی صفائی کوي بلکې ما په کې دا حکم جاری کړی دی چې چا غفلت وکړ کوم سینیټیشن سټاف نه ځاغې اډمنسټریټر بل ډایرکټ لی راغې ذمہواري بلکې زه به د اختر پر خپل چکر وم چې دا صفایي نه چک کوم ځکه چې په پېښور کې خاص صفاس تر ماحول وي او دا ګندګي او دا بدبونه چې کوم دی نو عوام ته ریلیف پلاو شي
سراج صاحب د پېښور زیاتره خلک چې قربانیان وکي نو خپل ګند یا په دغه وینو کې یا په ولو کې غورځي غورځي یا د داسې ځینو کې غورځي چې هغه د آبادۍ نه لرې وي او ستاسو سینیټیشن سټاف هغه ځای ته نشي رسېدی. نو ستاسو په نظر تاسو عوام ته څه وایي چې دغه ګندې د خپلو کورونو مخې ته کیږدي او کنه، او سینیټیشن سټاف څه ذمواریانې جوړیږي؟
داسې ده چې د دې ګند لپاره اوس مونږ چې کوم دی نو غټ غټ زمونږ دغه دي او هغه ځای په ځای لګېدلي دي. زما خو ړندې عوامو ته دا درخواست دی چې دا ګند چې کوم دی نو په هغه غټو غټو ډمپرو کې چې یا چې په روډ باندې ولاړ دي، او که نوي خو چې مطلب دا دی په نالو کې دي نه چې ځکه چې د نالو سپایي بیا ډېره ګرانه ده، او مطلب دا دی چې هغې دپاره بیا کټکولیان به کوزېږي او دغه به کوي. نو دوی ته دا درخواست دی که دوی چې ته قرباني کوي نو غره قرباني ځای کې دی هغه دغه دي یا د روډ غاړې ته دي راوباسي، ځکه چې زمونږ ګاډي به موبایل ګرځي او هغوی به مطلب دی سره د سټاپ او دا ګندګي به فورم اچتوي. ځکه چې ما ورته ویلي دي چې په سکنډونو کښې به ګندګي اچتوئ ځکه چې بدبو پیلاو نه شي.
سراج صاحب، په پېښور ښار کې دننه یو خو هغه یې چې ستاسو د سینیټیشن سټاف یا د صفایي والا چې کوم ملازمین دي هغوی کار کوي، او هغوی به د دوه درې ورځې پورې کار کوي، د پبلک هم ذمواري جوړېږي. نو د هغې ته تاسو څه وایي د دې ډمپرو نه علاوه چې دا خپل ګندونه هغوی په کومو لفافو کې یا په داسې ځایونو کې کېږدي چې ستاسو سینیټیشن سټاف والا ورتلی شي، هغوی ته څه وایي؟
هغوی دپاره زمار ریکوست چې زمونږ فرض کړو پرې ښه اندرونو شهر کې داسې داسې تنګ محلې دي چې هغې ته نه څه زکېت دي چې تلی شي او دغه دي شي تللی وي. نو که په دغه ځایونو کې داسې څوک قرباني کوي نو هغوی ته زما دا ریکوست دی هغې چې خپل دا ګندګي دي چې کوم دی نو هغه چې بندوي او مین روډ ته دي راوباسي یا نږدې روډ ورسره وي چې کوم مونږ ته اپروچبل وي یا زما ګاډی یا سټیشن ساب وي چې هغه په هغه وخت باندې اوچتوي. نو دې کښې به د قومو د عوامو هم فایده وي. نو دا زما ستاسو د ریډیو په واسطه سره کوم ته دا اپیل دی چې مطلب دی چې دا ګندګي دي داسې ځای کې نه غورځوي چې هغې ته زمونږ د سینیټیشن سټاپ یا زمونږ د ګاډي اپروچ نه وي. دا به د دوی لپاره یو ډېر اهم وي او د دوی د علاقې د صفایي دپاره به یو ډېر ښه اقدام وي.
سراج صاحب، داسې د دې اختر دپاره تاسو هم څه داسې قانوني چاره جوي به دغه خلکو خلاف کوئ چې څوک ګند زیاتوي؟
داسې دا چې اوس خو موجوده وخت کې ما چې کوم دن 144 لګولې ده د قربانۍ د سارو دا دغه چې وي د چمړې کالې په دا مطلب دا دی چې په پېښور کې ان سایډ سیټي چې کوم دی ما په دې باندې 144 لګولې ده چې دې ډمپنګ ځکه چې دې ډمپنګ سره ډېر زیات بدبو پیلاویږي او دا دوی دوه درې ورځې ډمپنګ کوي او بیا یې چې کوم دی نو مختلفو خلکو باندې خارسوي. نو دې لپاره په دې باندې ما 144 لګولې ده چې دا ډمپنګ چې کوم دی نو دا به ان سایډ پېښور سیټي نه وي بلکې دا مې رونګراو ته شفټ کړی دی. البته که څوک داسې فلاحي تنظیمونه داسې دغه وله څوک ورکوي د قربانۍ ده سرمنې وله څوک ورکوي نو هغې باندې زمونږ طرف ته سبا بندی نشته. خو مطلب دی چې ډمپنګ به انسایډ سایډ نه وي هغه به رنګ روډ او په هغې باندې مونږ 144 لګولې ده چې څوک خلاف ورزي کوي دا خلاف به د 188 لاندې کاروایي کېږي چې په هغې کې مطلب دی جیل هم شته او جرمانه هم پکې شامل دي. دوه
سراج صاحب، په غربي هېوادونو کې په امریکا او په نورو هېوادونو کې کمې هغه ادارې چې د داسې میلو نه د داسې تهوارونو نه فائدې اخلي هغوی ته حکومت دا وینا هم کوي چې هغې سره تړلي نور کوم ګندونه یا داسې مسلې وي د هغوی دپاره به هغوی مرستې کوي. نو په پېښور کې چې کوم فلاحي تنظیمونه دي او سرمنې غونډۍ نو هغوی ته تاسو دا هدایت کړی دی چې که دغه ګند اوچتولو کې یا دغه صفایي کې هم ستاسو مرسته وکړي؟
خبره داسې ده چې مونږ داسې ریکوست نه کړی نه چې مونږ دا ایکسپیکټیشن ساتو. هغه چې کوم دی نو زمونږ ټول ټاون اډمنسټریشن چې کوم دي که نه هغه د دې لپاره ریسپانسیبل دي او هغه مطلب دا دی چې دا ګندګي په ټایم باندې اوچتوي. انشاءالله تعالی دا ما انشور کړې ده، ما ورسره مرکې کړې دي، ما ورسره میټینګونه کړي دي او په دې کښې به انشاءالله تعالی کوتاهي صورت
باندې نه برداشت کیږي. سراج صاحب، اخرانه پوښتنه مې دا ده چې تاسو سره په پېښور ښار کې د صفایي لپاره څومره ملازمین دي او تاسو کوم یو ایمرجنسي ټلیفون نمبر لرئ چې په کومو علاقو کې که داسې ګند زیاتېږي چې تاسو سره رابطه وکړي؟
داسې ده چې زمونږ په هر ټاون کې خپل کنټرول دی سل مقام کړی دی. ټاون 1 کې ځان له بیل کنټرول سل دی، په ټاون 2 کې ځان له بیل کنټرول سل دی، په ټاون 3 کې بیل دی، په ټاون 4 کې بیل دی او زما ډسټرکټ کنټرول روم چې کوم دی چې کوم 24 اورز لاین وي هغې نمبر چې کوم دی نو 9211338.
اوریدونکو تمه لرم چې خپلې د اختر خوشحالۍ به ښه په صفا توګه ولمانځئ. اوس خپل قربا مجید بابر لا اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دوه نیمې بجې شوې دي او دا هغه وخت دی چې تاسو په تمه یې چې د خبرونو لنډیز فوري د خبرونو لنډیز اورو ورزو ګل ایاز مومنتا
نړیوال فلاحی دارو خبرداری ورکړی دی چې په پاکستان کې سیلاب ځپلو لپاره امداد ترلاسه نشو نو امدادي کاروانې به محدود شي. د هند بارانو چارو وزیر ایس ایم کرشنا وایي پاکستان سره پر اړیکو کې بد اعتمادۍ په کمیدو ده او دواړه هیوادونو له ترهګرۍ پر ضد په ګډه کار کول پکار دي. د افغانستان پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ایصاف او افغان ځواکونو په ګډه عملیاتو کې شپېته وسلوال طالبان وژلي دي. ایران د اټمي توانایي نړیوال ادارې لخوا د جوهري وسلو په اړه رپورټ رد کړی دی او دا یې غیر متوازن او سیاسي بللې دی.
اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د مشال تر را لاندې د بحث او نن د بحث موضوع ده په خیبر پختونخوا صوبه کې د امنیت په وضع باندې. زموږ همکار احمد شاه اعظمی هم دا وخت ما سره په سټوډیو کې دی دغه مشال تر را لاندې بحث به هغه مخکې په بوزي مایک هغه ته ورکو.
ډیره مننه مجید بابر صاحب. ګران اوریدونکو زه احمد شاه اعظمی يم او د نن د مشال ترانه لاندې بحث کې زموږ موضوع لکه څرنګه چې مجید بابر اول په خیبر پختونخوا کې د امنیتی حالاتو په اړه ده، په ځنګړې توګه په اختر کې چې د ناامنۍ کومې پیښې رامنځته سي او ځانمرګي بریدونه وسي چې په ترڅ کې یو شمیر د سیاسي ګوندونو غړي او د سیاسي ګوندونو مشران ښکار شوي دي او هغه په دغه بریدونو کې وژل شوي دي. په دې موضوع کې به زموږ سره ګډون کوي د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر یا آی جی ملک نوید صاحب، ورسره به د امنیتی چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد هم وي، د عوامي نېشنل پارټي جنرال سیکرټري هاشم بابر به هم زموږ میلمه وي او هغه به هم په دې اړه د خپل خیالاتو څرګندونه کوي، او د جمعیت علما اسلام پاکستان سنیټر حافظ رشید به هم زموږ د دې باس میلماوي. پر دې باس لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر ځانمرګي بریدونه سوي دي چې په هغه کې برید یو په 2008 کال کې د پاکستان د کورنۍ چارو پر پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو ځانمرګي برید وسو. تر هغه وروسته بیا په 2008 کال کې د عوامي نېشنل ګوند پر مشر اسفندیار ولی خان باندې ځانمرګي برید وسو خو هغه هم وژغورل سو. وروسته په 2009 کال کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی پر غړي شمشیر علي خان باندې ځانمرګي برید وسو په سواد کې چې په ترڅ کې هغه له نور ملګرو سره ووژل سو. او د اختر په اول ورځ دروان اختر په اول ورځ یعنی د دوشنبه یا ګل په ورځ هم یو ځانمرګي برید په سوابۍ کې وسو چې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړي حاجی حنیف ګل جدونه په ترڅ کې ووژل سو او سره د هغه ماشوم زوی چې شپږ کلن وو هغه هم یو ورځ وروسته ساور کړ. نو پر روان باس کې موږ د خپل دغه میلمنو سره پر امنیتی حالات باندې بحث کوو چې آیا په دې کې حکومت ذمہوار دی د دغه بریدونو چې دا بریدونه نسی کنټرول ولای یا که ځین نور هغه سخدریزه عناصر دي چې هغه دومره سخدریزه لري چې هغه آن د اختر په شپو کې هم عام شاریان باندې بریدونه کوي او د اختر په شپو کې د هغوی کورونه په غم بدلوي. خو راځي چې وسوار سو خپل لومړی میلمته دا وخت د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر یا آی جی ملک نویز مرسره د ټلیفون پر لیکه دی. ملک نویز صاحب ته ټول لمخه د مشال اډیو په دې باس کې تاسو ته هرکلی وایم او ورسره د اختر مبارکي هم وایم. که دا راته وایس چې په خیبر پښتونخوا کې د اختر پر موقع باندې د دغو بریدونو ذمہوار څوک دی، آیا حکومت په دې کې پات راغلی دی چې د امنیتی حالات یا د سکیورټی حالات نسی کنټرول ولای که څه نور عناصر دي؟
دا تاسو خبرې دي کوم دوه زره شپږم نه پنځم نه دا کیسه روانه ده. نو یو خو دا دوره وخت شوی نه دی ورې چې کوم د دهشتګردي کوم ویر وي یا کوم یو مهم وی دے دہشت گرد ہے دور ازر قابو کے نہ راضی والے آرگنائزیشن بھی فنڈنگ بھی نو دخل کو روزگار کی سے بھی اور بل دور ذات انٹیلیجنس کے در کی دے نشی کہ کم سارا داشے پورا طریقے باندھے کنٹرول کی حکومت کافی کار کرے رہے اور خاص کر دا پختونخوا حکومت کو بالکل پخکارا چیلنج اور کرے دے اور وہ سم ورکی لے جا دی دہشت گرد ہوتا کہ دس سرب منگا جن کو نو دے دا وجہ تاسو وګورئ چې دی کم خلق دی دے حکومت ایم پی ایز دی یا داسې عہدیداران دی هغه اٹیک کوي لگیا دی او نور چې کوم د لور لوی بم بلاسټ په هغه حد پورې کم شوي دی تاسو یاد چې 2009-10 کې به ډېر لوی لوی چرته کچارو باندې به ورلو یا پریس کلب کې په دې بازار کې ہاں کسی لگے کافی زیادہ پورے کمیشن بھی دیتی اس ٹارگیٹڈ کئی اور تین اطاف کا رکھی کہ ہی سرم بل دور وسائل کی دی اور دور نشت ہے چیتا سے مسئلے جو رکھوئے کی والے چیتا ٹرائبل ایریاز کے کمچے ایجنسیانی دی دیکھیں فوج چیتا نو یہ دیرہ ایفیکٹیو کاروائی کری دا ورسرہ ورسرہ چکم دا امریکی مہم دے دا ڈرون اٹیکس دے سرم دا القاعدہ بیس چکم خلق دی خلاف خبر ہے
ملک نوید صاحب تاسو د پولیسو پخوانی مشر هم پاتې سوی یاست او لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړی چې پخوا به ډیر لوی لوی بریدونه کېدل په ډلې زتوګه به خلک وژل د ځانمرګ بریدونه په ترڅ کې به هغه شکار کېدل د دې مخنیوي په څه ډول کېدلای سي هغه کومه تګلارې ده یا کړنلارې ده چې تاسو یې د یو پولیس افسر په حیث حکومت وړاندې کولای سي چې کداغه عملیات یا دغه ګامونه پورته کړل سي نو د دې مخنیوي کېدلای سي یا د بریدونه به کم کړل سي
نو بیسک شی خدا دی دا انٹیلیجنس جو دے آہا زیادہ والا غواڑی اس انٹیلیجنس کی مسئلہ ہے کہ ٹرائبل ایریاز کے جیسے علاقے دی جل پر انٹیلیجنس خلق کھڑے نشی لانچ کرے ٹیکنیکل کم انٹیلیجنس دے اگر دراستے سے چلاس تراشی غراشی اور ذرا ٹیکنیکل ٹیویٹ کی ہوئی گی تو دس از اے نہ دیکھیے بھائی خامیوں کو لیجیے تاکہ خامیوں کی خلق دے رہے اور ان کا انٹیلیجنس کرے کئی مطلب یہ چند سو خبر کی جدا انٹرنیٹ کنیکٹ کے لیے گیا دے سو گیا اچھا مخبری کرے گا میری سلوک سے دن آٹے زیادہ تارا واڑی نو وہ آئی کے دادی چاہیے مجبور ایفرٹ قبل واڑی کہ انٹرنیٹ گیدر کی اور پہلے ہی ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کی پھر میں کیا دیکھو مقاعد ہوتی کہ مجبور محنت واڑی بات اس وقت پولیس کی سن پولیس کو خود پسند ہے اس پھر ہیلو کی آمد رچے ہو منتن منگا ہر تانے اور ہر پوسٹ باندھے ایچ ایم جی ہیوی مشین گن راکٹ لانچر اور آٹومیٹک گریڈ لانچر فل لانچر ہر سمو اور تھا پرووائڈ کری اور نئی تانے موڑ پہ چوڑے کری تھی اور جکا میں لگیا تھی اور جوڑی بھی لگیا تھی اور پولیس مورال ڈیر خرچ ہو اور سرا ور سرا مونگا دا کم لکھر ہوئے مونگا رستہ کورا چی دے پاسی اور علاقوں ڈیفینس کری اور وہ ڈیر خرچ کار کور ہوتا تو وہ گورے چاہے تو بچ گیا بڑا ویز اور متنی متنوع ایریا کے پخاور سر جکم نوائی علاقے دی دیکھے رہی بچی ہوں گئی ٹارگیٹ کا وڈو نو تا یو اگر کی سدا 2000 دہشت گردی ویز جو یا نہ ختم گئی کی بتا دی چاہیے منہ تھا یو کو انٹرنیٹ گرد کا کلیکٹ کا ان پکار دے نو بل ورسر چیزن ہو پولیس مورال ان سے تول پکار دے اور ان شاء اللہ دے سر کافی حد پورے امپروومنٹ کی گی
ملک نوید صاحب ستاسو د وخت را کولو او په دې باس کې د ګډون کولو یو جهان مننه د اختر موقع دي تاسو هم مصروف یاست تاسو ته شو ورځ غواړو او د اختر خوشاله شي به درته غواړو
تاسو هم ښه ورځ خوشحال اوسئ.
مننه ګران اوریدونکو. اوس به ورسو د عوامي نېشنل پارټي جنرال سیکرټري هاشم بابر پر لور. هاشم بابر صاحب، تر ټولو مخه خو د مشال ریډیو له اړخه د اختر مبارکي ومني، او بل دارت وایس چې زیاتره غړي په دغو ځانمرګو بریدونو کې د عوامي نېشنل ګوند یا غړي دي یا مشران دي هغه وژل سوي دي. تاسو څنګه ری چې د دغو بریدونو تر شا د چا لاس دی؟ هغه کوم عناصر دي چې د عوامي نېشنل ګوند پر غړو یا مشران باندې بریدونه تر سره کوي؟
تاسو نه هم اختر مبارک شي. زیرا مننه تاسو دا سوال چې دی چې یاره دا من نشوي خبره دا په ټوله دنیا کې په پاکستان کې چې د ټول نه زیات خراب اثر دا عوامي نېشنل پارټي په ګوند باندې شوی دی. مونږ تر اوسه پورې کم از کم چې کوم بنیادی زموږ کارکنان دي تقریبا شپږ سوه کارکنان زموږ شهیدان شوي دي. دغسې تاسو په خپل ویل چې سنجیر خان باندې هم حمله وشوا، داسې زموږ دوا د صوبایي اسمبلی مشران هم ډېر شهیدان کړی شو، او د اختر په ورځ باندې تاسو وکتل چې زموږ یو غړی سره خپل زوی حمید جدون صاحب دا غزوی چې کوم هغه شهیدان کړی شو. د دې ټول نه غټه وجه خو تاسو ته معلومه ده چې یو کومونږ د اول سره راځي کله چې موږ حکومت کې هم نو راغلي، زمونږ په خپل منشور کې دا خبره وا چې موږ به د دې دهشتګردۍ او د دې انسرجنسۍ کې دې موږ مخنیوی کوو او موږ به ورسره جنګیږو او موږ به امن راوړو. امن زمونږ چې دی زمونږ په منشور کې د ټول اول سر وو، او دې ګوندونو ته دا هم پته ده، د نورو ګوندونو ته هم پته وه، خصوصا چې کوم زمونږ هغه ګوندونه کوم چې بنیادی دغه د مذهبي ګوندونه دي چې زمونږ عوامي نېشنل پارټي بالکل یو پریکړه فیصله کړې ده چې موږ به دغه دهشتګرد چې دی خپل کار راواو ته ورانکارو ته نه پرېږدو. د دې نه علاوه تاسو وګورئ نو عوامي نېشنل پارټي چې ده هغه څنګه چې حکومت جوړ شو دغسې چې دی د دې خلاف ودرېده. زمونږ حالات هغه ورځو کې خراب پدې هو لګو چې ملک نوید صاحب وویلې هغه زمانه کې پولیس چې دی پورا تربیت یافته نه و، وسله وسله نه وه، تعداد کم و، او دغسې یو حال و. لیکن الله تعالی شکر دی چې په دې دوران کې چې دی زمونږ پولیس دغسې تربیت یافته شو او د دې جوګه شو چې موږ د دې مقابله وکړی شو. که زه تاسو ته دا ووایم دا به یو مبالغه نه وي چې پاکستان کې واحد یو سیاسي ګوند زمونږ عوامي نېشنل پارټي ده چې مونږ یو بالکل صفا ستھرا بغیر د څه شک شوبې نه یو داسې پالیسي لرو او مونږ دا غواړو چې سیاسي انتها پسند مذهبي انتها پسندي چې ده دا د دې دهشتګردۍ او د دې عسکریت پسندۍ جرړه ده، او دغه بنیادی طور باندې بنیاد پرستی چې کوم ده د مذهبي بنیاد پرستی دې له چې کوم ده هوا ورکړې شو دا اور په دې وجه باندې بل شو سسونو په سرګونو مدرسې چې کوم ده قائم شوې دي د ضیاء الحق زمانه کې چې واخله تر اوسه پورې هم په دغه مدرسو کې دغه سي بنیاد پرستل تربیت ورکړې کیږي د دې نه علاوه دغه بنیاد پرسته وجه وا چې عام عوامو کې یو داسې اتفاق رائے نه جوړېدا چې ګوندې دا د شتګرد او دغه عسکریت پسند دي. دی زمونږ د معاشرې زمونږ د قوم زمونږ د دین د هر څه چې کوم دي بالکل دشمنان دي. اوس چې وخت راغو سمود تیر شو عوامو وکتل چې دبا کیږي خودکش دبا کیږي معصومه زهرونه پکې کوم دی پکې ختمېږي شهیدان کیږي که خزې دي که نر دي که واړه دي سکولونه تباه شوي دي. اوس دنیا کې پاکستان کې کم از کم عوامو ته ټولو ته دا پته لګېده چې دا دهشتګرد او دا خلک چې کوم دي دا حقیقي مسلمانان نه دي چې موږ مسلمانان وي. نو موږ د دې یو قسم د ټارګېټ وو او اوس هم یو دا چې د اختر د ورځې واقع شوې ده نو دا خو صفا شوې ده. زما خیال نه دی چې په پاکستان کې نور ګوندونه داسې شته دی چې په هغوی باندې دغسې قسم د حملې وشي. دغه نوی سیاسي ګوند چې راوچت شوی دی
او تاسو په خپل وکړه چې زه په ځای باندې په لکونو خلک چې کوم دی د جلسو ته په لاهور ته راغ، لیکن یو قسم د دباکه پکې لیکيږي، یو قسم د ورانکاری پکې لیکيږي، هیڅ قسم د خودکش بم باندې ته نه راغلی. نو د دې نه صفا پته لګي چې واحد زمونږ جماعت دی چې د خلاف دی او د دې خلاف لګیاي مونږ چلیږو. او زمونږ عزم او اراده دا تر اوسه پورې چې کوم د کمه شوې نه ډېره زیاته پخه اراده ده. ما ته په خپله معلومه ده چې زه کلي په کلي ګرځېدلی یم، خار په خار ګرځېدلی یم، خصوصا د تېرو درېو میاشتو کښې زمونږ نوې تنظیمي کاروای شروع کړې وه. نو زمونږ حوصله چې کوم ده په خپل ځای باندې ده خلاف.
مننه مننه هاشم بابر صاحب، تاسو ته به مخکې هم راځو، تاسو موږ سره د ټلیفون پر لیکه اوسئ. ګران اورېدونکو، باید یوه یادونه وکړم چې تېره اونۍ مجلس ادیان عالم پاکستان په نامه باندې یو تنظیم و چې د هغوی تر سیوري لاندې تېره اونۍ یو سیمینار سوی و د ټولو ادیانو ترمنځ د ورورولۍ پیدا کولو لپاره یا د سخت دریزۍ په ضد. نو په هغه سیمینار کې پروفیسر حافظ عبدالغفور څه وینا کړې وه، دغه وینا به تاسو ته واورو، دغه وروسته به بیا خپل نور میلمنو ته ورسو، د هغوی څخه به پوښتنې وکړو.
په دې تنظیم کې کوم مشران دي هغه ټول په دې خبره باندې، خصوصا او د پاکستان ټول علما په دې باندې فتوا ورکړې ده چې دا خودکش حمله چې دا حرام دي، دا ناجایز دي. دلته په پاکستان کې د خودکش حملو ضرورت نشته ده، بلکې دا الټا مسلمانانو ته او بے ګناه خلکو ځان اغستل دي او دا ظلم او زیاتې ده. زموږ خیال ده چې کوم غیر ملکي دي په هغه باندې هم نه دي پکار. زموږ اسلام چې کوم دی هغه بل د امن او د رواداري تعلیم ورکوي. شریعت چې کوم شي مونږ ته اجازت راکړي د بل خبره ووره او خپل خبره ورته ور ورسوه.
ګران اوریدونکو، دا پروفیسر حافظ عبدالغفور و چې تېره اونۍ په مجلس ادیان عالم پاکستان کې وینا کول او د ځانمرګو بریدونو په اړه د خپل نظر دغه ډول باندې څرګند کړي. زموږ سره د جمعیت علما اسلام ګوند سینیټر حافظ رشید هم دا وخت د ټلیفون پر لیکه را سره دی. سینیټر صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته د اختر مبارکي وایم. وروسته دا راته وایس چې د دا ډول ځانمرګو بریدونو په اړه د مذهبي ګوندونو دریځ څه دی؟ آیا دوی دغه ځانمرګ بریدونه غندي که په پټه خوله ناستي؟
ستاسو د اختر مبارک شي، ډېره مهرباني، خدای پاکم خوشحاله لرم. خبره داسې ده چې د حکومت اولنۍ ذمه داري چې ده، د ریاست لومبنۍ ذمه داري چې ده، هغه دا ده چې په ملک کې د امن و امان راولي. د امن و امان د بېګال یا د امن و امان د خوږوالي د دې اسباب دي. د دې د موجوده امن و امان چې خراب شوی د دې اسباب څه دي؟ دا اسباب به معلومو په دې طریقه باندې خپل بحث وړاندې کوو، نو الله به موږ ته ټولې خبرې مخې ته راشي. خبره داسې ده، زه د ملک نبی صاحب هم احترام کوم، ښه سړی دی، او دارنګه د هاشم بابر صاحب هم دغه سړی دی، خو زه د سوچ او فکر سره د هغوی اختلاف کوم. ما چې کومه خبره وکړه چې د امن خراب شوی، په څه خبره باندې؟ د هغې اسباب څه دي؟ نور اسباب به هم د هغې، خو د هغې د لومبنۍ سبب دا دی چې کله افغانستان ته امریکا راغله، او امریکا کې اوسه پورې لا امریکا پرته ده په افغانستان کې، او د وتو څه سوچ لري، هغه سوچ چې لري هغه ځان له پاغې باندې خبرې کېدی شي، هغه زموږ لپاره ښه ده او که بد، هغه ځان له خبره ده. خو زه دا وایم چې هغه امریکا راغلې ده افغانستان ته، بیا هغه امریکا چې ده هغې په پاکستان کې خپل عملیات شروع کړله. او نو دا خلک چې دي د څومره دغه امن و امان چې خراب شو، دا د امریکې په ضد خراب شو، د امریکې په دشمنۍ کې خراب شو. یعنی زه به داسې ووایم چې دغه خلک چې دي، هر څوک چې دي، دا د امریکې خلاف دي. نو ښکاره خبره ده چې د امریکې سره څوک په سب کې ودرېږي، د امریکې سره څوک په لاین کې ودرېږي، او د امریکې خوی د امریکې په تاریخونو باندې نه مړیږي او دا ټولې خبرې کوي. نو ښکاره خبره ده چې هغه خو د امریکې دشمنان دي او دوی د امریکې حمایت یافته دي. په یو ټلیفون کالو باندې ټولې پالیسۍ بدل شوې. نو ښکاره خبره ده چې دوو کسانو مقابله، یو د امریکې حمایت یافته دی او بل د امریکې خلاف دی. خپل منځ کې جګړه ده، نور د پاکستانیانو په زده ګڼم چې دې ملک هم څنګه چې ما تاسو ته په ابتدا کې عرض وکړم چې افغانستان نه امریکا د وټو سوچ لري او د مذاکرات سوچ لري. ملک نوی صاحب دا خبره وکړه چې دلته انټيليجنس زیاتول غواړي او دا مضبوطول غواړي او پلانکي غواړي. زه هغه ځان له خبرې هغه بیوروکرات چې هغه به بیوروکرات خبره کوي خو زه د ملک همدرد ما یو زه د ملک یو شهري په حیثیت باندې د ملک د همدرد په حیثیت باندې دغه خبره وي نو بیا امریکا ولې نه کامیاب ده؟ انټيليجنس هغه د ټولې دنیا کې ټولو نه مضبوط انټيليجنس د امریکې د ټولې دنیا ټولو نه زیات مضبوط پوج د امریکې د ټولو نه زیات اسلحه د امریکې سره بل ته خو تخفیف اسلحه خبره کوي خو ځان له ټولو نه زیات اسلحه ځان له پیدا کړی. نو زه دا وایم که انټيليجنس او دغه رنګ د دې د ختمولو د امن او امان د راوستلو دغه سبب انټيليجنس نو بیا خو په کار ده چې امریکا په افغانستان کې کامیابه شوې وه. خو اصل خبره دا نه ده، اصل خبره دا ده چې امریکا دې د په ظلم باندې او بربریت باندې چې په حکومت ملکونو باندې قبضه دي چې هغه د عراق باندې ده، هغه پس پرده په کشمیر باندې هم د اغوی قبضه ده او دغه رنګ په افغانستان باندې، دغه رنګ اوس په موجوده حالاتو کې په لیبیا باندې او دغه رنګ نور ملکونو باندې کم کم ملکونو باندې دغه کوم. خو زما سوچ دا دی چې څو پورې امریکای خپل پالیسی بدل نه کړی نه او څو پورې زمونږ حکمرانانو د امریکای د پالیسی
سینیټر صاحب ستاسو نظر پر خپل ځای دی چې تاسو ویل چې د دې پړه د یو بل بهرني قوت په غاړه ده چې هغه دلته راغلی دی. زما پوښتنه دا وه چې په دغو ځانمرګو بریدونو کې زیاتره وخت عام کسان ولسی کسان په نښه کیږي چې هغوی هم د امریکا د پالیسۍ ملاتړ نه کوي. حتی د افغانستان د طالبانو مشر ملا عمر دا پیغام خپور کړی و د اختر پر مهال چې باید ملکی کسان یا ولسی کسان په ځانمرګو بریدونو کې پناه نسی. خو د افغانستان په دوو ولایتونو کې دوه ځانمرګي بریدونه وسوه چې ټوله عام کسان په ادګا کې وژل. زما پوښتنه دا ده چې په دې ځانمرګو بریدونو کې کوم ولسی کسان وژل کیږي؟ د دغو په اړه مذهبي ګوندونه دریځ څه دی؟ آیا دغه ځانمرګي بریدونه د ولسی خلکو په ضد حلال دي، دا جایز دي که حرام دي؟
خبر دا څنګه مشال شه چې زه خو هغه دغه نه ما دغه د نور علماء په شان نور لوچتو ته علماء دي په تاسو خدای غوړي ورکول دي. خو زه ما سوځای چې څنګه تاسو ویل بي ګنا سره وجل خو دا خو په هیڅ مذهب کې بي ګنا سره ته نقصان وجل خو ډیره لری خبره ده چې بي ګنا سره ته خو زخم ورسول یا هغه ته دلی تکلیف ورسول دا خو ډیره عظیم ګنا ده، عظیم جرم ده. حدیث مبارک عزیز تاسو له حدیث الفاظ هم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان هغه دی چې دا هغه د لاس او د خپل نه بل انسان ته او بل بنی ادم ته هغه تکلیف ونه رسي. نو دې کې خو هیڅ شک او شوبه نشته، دا خو بالکل نور په شان ښکاره خبره ده چې بی ګناه سړي ته درد او تکلیف او یا وجل دا په اسلام کې جایز نه دي.
نو تاسو ګوند بیا په ښکاره توګه باندې ولي د دې خلاف ژغ نه دی پورته کړی چې دا ځانمرګي بریدونه حرام دي او باید بې ولسیخ کسانو نه ووژل سي؟
نه زمونږ جماعت چې دی یا ټول مذهبي ګوندونه په دې باندې خو هغوی متفق دي د روزي اول نه د هغوی دا موقف دی چې بې ګناه وجل چې زه تاسو ته په میډیا باندې وایم او زه تاسو ته د هوا په چپو باندې کوم. زما په خیال نه ده خیال چې علما به د دې ملګرتیا کوي چې بې ګناه چا ته نقصان ور رسول یا جایز ګڼي. زما نه ده خیال چې داسې به چا د خولې نه وتي او که وتي نو غلطه به کوي. د ټول علما په دې باندې متفق دي او روزي اول نه د هغوی دا سوچ او فکر دی.
صحیح مننه. دا وخت زموږ سره د امنیتی چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد چې د پاکستان د پوځ یو پخوانی چارواکی هم پاتې سوی دی هغه را سره دی پر امنیتی چارو باندې ډیر ژور نظر ساتي. بریګیډیر صاحب تر هر څه وړاندې خو د مشال رادیو له اړخه تاسو د اختر مبارکي ومني او بیا دا راتواز چې د اختر پر موقع باندې یو شمیر ځانمرګي بریدونه په تیر وخت کې تر سره سوی دی لکه پر آفتاب احمد خان شیرپا باندې، اسفندیار ولی خان باندې او بیا شمشیر علی خان او چاغه ووجل سو او حنیف ګل جدون چاغه د اختر پاول ورځ وو جلسو د خپل زوی سره. د اختر پر موقع باندې ولې دا ډول بریدونه تر سره کیږي؟ اسباب یې څه دي ستاسو په نظر باندې؟
زمونږ د پاکستان چې کوم پالیسۍ د خپل د تقسیم هند نه پس کوم پالیسۍ جوړ کړی دي نو زما په خیال باندې د هغې هغه نتیجه مونږ ته اوس چې کوم مخامخ ده دا د ټول د دغه غلطو پالیسو نتیجه ده. د دې وخت باندې د دې مخنیوی ونه شو او زمونږ لیڈرشپ چکم دے زمون قائدین چکم دی اگی بے رختا اڑو پام شتبے نا داغی اخباف چکم دینو اغا مختلف دی زبانی بیانونا ورکول او داویل چی منگ دے خلاف بداو کو آغاو کو دا اس پکار باندې نه راځي په خبرو باندې که دنیا فتح کړې شو نو اوس په موږ امریکا هم فتح کړې وه دا په دغه باندې نه کېږي د خلاف یو پالیسي پکار ده یو مربوطه پالیسي پکار ده د قومي سطح باندې او هغې کې فوجي کم چې آله ده استعمالول هغه یو صرف آله ده بې لس آلې نورې دي د داسې قسمه حالاتو خلاف کولو اوس هاشم بابر صاحب د مدرسو خبره د مدرسې کولو شوې زه د دې حکومتونو تپوس کوم چې دغه سړی خپل زوی مدرسې ته لیږي دا په مدرسې باندې الزام لګول چې هغه مدرسه چې کوم دی نو هغه ته دومره کولای شوی دا ځکه کولای شوی چې یو خلا ده حکومت څومره سکولونه کولی وکړل د حکومت څه سهولیات خلکو ته ورکړل چې هغه بچي له یو اعلی تعلیم ورکړی شي او هغه چې کوم دی په خپلو خپو باندې ودرېږي نو هغه به دا مجبوریږي چې هغه به خپل زوی تعلیم خو اسنه څه ورکوي نو هغه مدرسه به تاسو یو ډېر اسان طریقې باندې خوراک هم ورته ورکوي جامه هم ورته ورکوي اوسې دو ځای هم ورته ورکوي او تعلیم هم ورته ورکوي نو زما په خیال باندې تر څو پورې چې دوی سب موږ مجموعي طور باندې د دې مسلې حل نه راستي زه دوی سره متفق نه یم چې افغانستان کې امریکا راغلی ده افغانستان یو بل حالت دی افغانستان کې دننه هلته د ازادۍ یو جنګ روان دی هغې سره زموږ هېڅ کار نشته هغه افغانان پخپله کوي هغوی پخپله دغه توان لري دا قوت لري چې د خپل مسایل پخپله حل کړي زمون پاکستان مسائل چې کړی زمون اندرونی دي او دا ملبه چې کوم دی پاکستان ته ټول چې امریکا افغانستان کې راغله دا امریکا خو په ټول دنیا کې ګرځېدلې ده دلته خو په دلته تشه په افغانستان کې نه ده نور ورډرو په اندیا کې دا په جاپان کې دا جرمني کې دا په جنه شته دي دلته په بالکنز کې دا کې کوم وو کې دا په جنه شته دي تو دا وی فوجي دا راستره د ګوډوشته ده دا دغه مسله دا راځي چې ټول موږ خپل ځان څنګه به بالکل بری رزما کو او ټول امریکا باندې الزام راځي زموږ داخلي مسله دي زموږ تعلیم نشته دی زموږ صحت نشته دی زموږ روزګار به واقع نشته دی زموږ لیډرشپ چې کوم دی هغه بېمانه دی او رشوت خور دی تاسو خو تاسو په پاکستان اخبارونه وګوره دا وګوره تاسو دا کارونه کوي چې سړی حرام پاتې شي د پاکستان یو یو اداره چې کومه ده هغه ته به تللي یو جي پي ایس تاسو نن له شل کاله پی وی کاله مخکې ختم شو ریلوی ختم شو د هوایي سفر چې کوم دی انتهایي خطرناک شو او وخت معلوم نه دی موږ ښکاري چې په دې وخت پام وکړو یو مربوطه پالیسي جوړه کړو کاونټر انسرجنسي کاونټر ټیرورزم یا پالیسی جوړه کړو موږ خلاف چکو څو دې چې موږ دا کارونه نه کړې دا مسله تش په بیانونو باندې حل کېدو ته وه زه نه ګورم فلحال حالات چې کوم دي نو هغه ډېر په قطعه باندې روان دي په څو پورې چې د نوي حکومت خپل سمت نه درست کړی
مننه بریګډیر صاحب یو ځل بیا ورسو د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټری هاشم بابر صاحب ته هاشم بابر صاحب تاسو په دې اړه څه تګلارې یا څه پالیسی خپلولای سي یا په خپل روانو پالیسیو کې څه بدلون راوستلای سي چې دغه ډول بریدونو مخه ونیسي او امنیتی حالات سم سي پسمه کی تاسو به څه ګامونه وس پر مخ پورته کوي
ګورې چې یو سیس خو مونږ ولیدو د ډېره ګزې راځي چې زمونږ چې کوم سیاسي ګوندونه دي او خصوصا چې هغه مذهبي سیاسي ګوندونه دي یا هغه ګوندونه دي کوم ګوندونه چې مونږ ته د خلاص ګوندونه وایو نو د دې ګوندونو خپل خپل ایجنډا ده ما خو په خپل ځان باندې دا نه کتلی دي چې دغه سي ډېر ګوندونه او د دې نه علاوه زمونږ چې مونږ ته د اسټابلیشمنت خلک وایو چې هغه کې زمونږ ریټایرډ سیول او فوجي دغه هم دي کوم چې تجزیه کار او ډېر ماهر هم شامل دي نو ما خدا او کتری دي چې په ځای د دې خبرې له یو خبرو باسي او څنګه چې بریډر صاحب وایي چې یو پورا د قومي سطح باندې یو اتفاق رائے را پیدا شي او موږ د دې دغه خلاف جنگ د دې عسکریت پسند خلاف د شبګه خلاف کوم د قوم ټول یو شي او افسوس خبره د خدا ده چې تر اوسه پورې پاکستان چې کوم دی دغه اتفاق رائے لا پوره کړی نه ده او پدې کې د موجوده حکومت قصور نشته
پدی کی قصور دے دا وقت را سی دا فوجی حکومتونو دا غار را روان دے اور اس ہم زمونگا خبرہ دا دنیا نے سپٹ اندر دا کہ زمونگا موجودہ حکومت و باز ہے کارون کی کمزور دے او کمزور کیا چی کم دا زمدری حکومت دا نارا سای وجہ ندا بلکہ دا خبرہ دادا چی پا پاکستان کی دنن ہم اداری چکم دی پخپلو کے پیو اتفاق رائے باندی ندی روانے آسو بانا دا تپوسو کو چیزا منگا پاکی پخپل پالیسائی کی دی تبدیلی دا وستل واری یہ بتا اس کا سفاہ خبرو کم چیزا کم ورزی دا منگا دا شدگردائی تا او اسخریت پسندائی تا بد نظر کتلی دی زکا کما دا اسخریت پسندی دا رواقا دا دا زمونگا دا ریاس دا پار یو چیلنج دے زمونگا آئین دی نمانی او دا سی دی ریاست تا پورا پاکستان تا یو قسم دا چیلنج ورکڑے دے روز اول دا زمونگا دا خبر دا چی مونبا دا خپل ملک آئین چیدے دا اغی باقیدہ تحفظ کو پا ہر طریقہ با دے چیاغا که مونگا کی گی چی پا حکومت کیو او که پا حکومت کی نیو
مننه هاشم بابر صاحب. هاشم بابر صاحب په ډیره بخښنه سره تاسو خبره می په منځ کې پریک ځکه چې زموږ سره د باس وخت پات رسیدلې دي. تاسو په بل پروګرام کې بیا راغواړو. د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر آی جی ملک نوید، د امنیتی چارو د کارپو ریټایر بریګډیر محمد صاد، د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټری هاشم بابر او د جمعیت علماء اسلام پاکستان د سینیټر حافظ رشید صاحب یو جهان مننه